دا چې تاسو زمان نو نه پیګم په کوم لیوان ته په کوم مون په کومه مینا په کومه احساس باندې دوی دا مینا راکړه وای نه زولما دا ته باندې ډیره لوی اګرانه خبره ده خو بیا توکل په خدای دا زدا چې دا مینا چې دا دا نو بیا نو په ورونو پر غونو کې دا چې نو ورکه لارې مر پیدا کی نو د دې په د مینې په قوت زه خپل ځان ته تسلی ورکوم کنه دا ډیره ګرانه خبره ده واقعا ځکه دا کله کله ګمنمي هم یو نعمت شي سړي لپاره خو چې د ډیرو خلکو ورپام شي نو بیا کچېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کم خرابېږي او کچېرې ډېر داسې لیوني ګامونه واخلي چې داسې بیا هم د مداره ووځي خو بیا به هم زه ستاسو او اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کې یوه داسې صمیمانا او احساس او جذبه را پیدا کومه چې ډېر خراب نه شم په دې اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس توپ خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګزنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بیرته لیکنو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
تېر کال هم دغه ورځ یاده شوې وه خلک هم ځکه چې موږ ته د خو د خپلې ټولنې رنګ راوته معلوم دی دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده، په سلیقو ویشل شوې ده، په ذایقو ویشل شوې ده، د هر چا مختلفې ذایقې دي، د هر چا کېدای شي خپل مینه خپل میلان وي. یعنی په دې باندې پوهېږم، خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د شرم د سل عیبونه دي خو ټول اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې چې عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه یې هم په ما چې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینه په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د اوبو خبره ده. نو د زرم د سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما سره څه هنر یې وسایلو که یو نیم پکې زما د سلیقې زما د ذایقې زما د هنر اصلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کښې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ؟ لیکلی هم دی شعر؟
تېر کال هم ما ډېر شعرونه تېر کال هم دغه د جولای د دېرشمې نه وروسته لیکلي دي، همدا اوس مې هم لیکلي دي.
خو دغه خبره مهمه ده، یعنی خلک باید پوه شي چې خپل درانه ستایي، هغه درانه بیا نور څه هم دوی ته ورکولی شي، نورې ډالۍ هم ورته لري.
هغه په چا باندې چې هغه رنګ پرې وته وي، دغه نوختې پرې وته وي، د هغه رنګ هم باید در سره ښکلی شي او هغه خپل هغه د نیمګړتیاو غبار هم باید د مینې په دې نور باندې ومینځي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو.
تلګ مسکشا چستا بشما بس ته ما تلګ مسکشا چستا بشما بس يم داس مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنګړو واوختم شرنګ خو به کوم که ته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړ غوندې څراغ یم ته را نور د معرفت بلېږم بلېږم رڼا بشم بس ته می په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خمرو جام او لمینا بشمه بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه د ژړا بشمه بس زلان دے پا درکیم تا مخت دا غروب و زر را در جمع پا هوا بشم بس ملنگیم دمینه پا کاروان کیم روان ملنگیم دمینه پا کاروان کیم روان چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزان ونه د چلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یوه لیکل شوي نقد په رڼا کې د کیسې له لیکوالې آغلې نور سره ژغېدلی.
د غوزانو لویه ونه د کلي په مینځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په تانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمیو به یې پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به یې داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به یې کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم په یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېدې، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې له میوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دي. زه اوس له خپل کلي نه لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي.
دکسه چلانور پخوا آزادی راډیو مجلې ته رالېږلې وه. بیا چې کله خپره شوه، ډاکټر شریفي شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سمه لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړې، د کیسې مثبت اړخ یې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی. نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړي او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړی ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تېره بیا د زلانور په څېر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو دی چې په کیسو باندې ډېره ښه پوهېږي. او که چېرې راشم خپل دغه چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی، زما په لیکوالۍ باندې. کله چې ما د هغې نقد ولوست، زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي، ډېر زیاتې ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولې بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوې دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کوي، د هغه به زه هېڅ کله هم هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم، که هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه د ډېر زیاته متوجه وم. او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې زما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ، مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات، مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنې د دې کیسې چې کوم راوی دی دغه کومه یو رقم وښیم. او بیا ځینې واړه موضوعات، مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي، اما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکارېده، دا بیا دې ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستی دی. مثلا نورې ډېرې برخې دي، که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده، مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځو سره، دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان ته چې زما بېخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده، تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې، ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټر شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلي د ماشومانو، پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله، دیشته مو فکر کړی او کنه؟ ډېر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیمو ته پام نشي کولی.
نه، دغه د ما چې مخکې یادونه وکړې، د هغو تر څنګ دغه شی هم و چې زما دې شي ته دومره پام نه، یوازې مې غوښتل هغه د غوزانو ونه انځور کړم چې دغسې وي. نور مې ډاکټر شریف دغه ډېر زیات ښه راڅېړلی دی او دغه راته پکې ډېر جالب و، ما دا شی دغسې نه و راخیستی.
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کیسه لیکوالې په صفت باندې ممکن له نقد متاثره شئ، یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسوي. مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خط په کش کې چنه دا سم نشو، بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي. د ډاکټر شریف له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې خط مې پويستلې دي؟
و زنه پیګم ما باندې دا بیا بل ډول وزت ډاکټر شریف د خنک ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي. کیسه مې یو ډول لیکلی، سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سمه هیڅ نه کوي، خو زما د پاره ټولم دغه سينو، یا په مونږ کې زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو، ما زه لا تشویق کړم او دغه سي حرکتونه یې دغه سي نقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي. ما مخکې یادونه وکړه چې به زما خو پر خو ته هم کتنه کړی چې دغه کیسه ډیره د شي ښه ارزولې ده، چې د شي زیاته تشویق کړم چې باید نورې ډیرې شي کیسې ولیکم.
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته؟
نه، فکر نه کوم چې ما دې ته څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کې لوستې. موږ ټول کیسه ډیره ښه راخستې وه او ډیر
تاسو په دې خپلو خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي، نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه. لیکن د ډاکټر شریف چې تاسو په کیسه د غوزانو ونې باندې کوم نقد کړی ده، د ټوله کیسه سپړلې ده، د کیسې سمبولونو ته پام کړی دی، نورو مفاهیمو ته پام کړی دی. ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په باره کې، کرکتونکي ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي، لیکن په راتلونکي کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي. څنګه دغسې یو احساس تاسو له دې نقطه وروسته له ځان سره پیدا کړئ؟
څومره ښه خبره وو. همدغسې دغه کره کتنه یا دا نقد چې کېږي د همدې دپاره کېږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه وي هماغو شیانو ته متوجه شي که نه. او آغلی شریف زما دغه کیسه ټوله ډېره ښه راسپړلې او ډېره ښه نقد یا کره کتنه پرې لیکلې وه. له سمبولونو رانیولې بیا تر هرې برخې پورې ډېر ښه راخېستې. او دغه رښتیا خبره ده، ما ډېرو شیانو ته پام نه وو، لکه مخکې چې ما یادونه وکړې سي په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه یې ډېر زیاته وهڅولم د یوې نوې لیکوالې په حیث.
د نویو نه د نویو تاسو خوشی کیسې لیکي، نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سي په افغان ټولنه کې کیسې لیکي. کوم فکر کړی ډېر کله چې کله لیکوال کیسې لیکي مثلا ونه یادوي، لیکن دې ته فکر نه وي سي دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري. مثلا غوزان یادوي، دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري. ماشومان یادوي، فکر نه کوي چې له دغه نقد نه وروسته چې کومه کیسه م لوستې ده ورته پام شوي مو نه دي سي ګوره دغه موضوع دلته مې زیات کړی ده، نو دا خو په ټوله کیسه کې نقش نه لري. یعنی دغسې شیانو ته مو پام شوي دي د نورو کیسو په برخه کې.
وو دغه سدي زمونږ پښتو کیسو کې زیاتره دغه کیسو سره زمخ کیږي، مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسې کې هر یو شی یا هر یو انزور وړاندې کوو هغه باید کیسې پوری یا کیسې کې یو ډیر مهم رول ولري. کله مونږ په کې اضافه کم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای، دغه کیسې یو مهمه موضوع ده. خو مونږ بیا هم کچیرې مونږ پښتو کیسو ته راشو هغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پورې هیڅ ارتباط نه لري، خو بیا یې هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم ښه نه وي. او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کېږي یا کره کتنه کېږي دغې نه باید زده کړه وشي که نه. داسې نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په کیسه کې دغه د یو انتقاد کړی و چې تا کوم یا دغه نقطې سم نه در اخستی، نو دغه څنګه چې باید په دې خبره خفصه وي. دغه یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم کنه چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم. که خرابې برخې د کیسې راخستل کیږي او که ښې راخستل کیږي دغه د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وشي.
یو بل خبره هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وسونکو په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سم شکاره نسی، نو کېدای شي چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه له تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیر ونه کړي. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شیان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین سمانه نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفی په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه وایم چې ځلا نور هیڅ ښه کیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغوی پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده. یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي سي دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوسپړو شاید په لیکوال هم بد تاثیر ونه کړي. څرنګه ځلا جانې؟
و دغه خبره ده، زمونږ که چیرې مونږ خپلو کرکتنو ته راشو، زمونږ کرکتنې په هغه اثر نه وي په لیکوالي که نه. او دغه باید بیل وي، مونږ چې کله هم کرکتنه کوو هغه باید په کیسې وي نه په ځلا وي.
دا ډېره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډېر مشهور کرکتونکی دی، میخایل نعیمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډېر پنډ کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چوو، کنه بیا غلبیل شکی شي. اثر باید ورته واچوو، اثر ورواچوو، او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وایي. دا ستاسو د خبرې په تایید مې دا خبره کوله. مهرباني خپلو خبرو ته ادامه ورکړه.
و ما غوښتل هم دغه ووایم، د ډاکټر شریف یوه مهمه برخه دا وه چې دې زما کیسې نقد کړې وه یا زما کیسې ته کتنه کړې وه. مونږ زیاتره دغه کره کتنې یا نسلونه ځکه ناکامه یو چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کو لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه کنه چې مثلا وایي چې ځلا ښه کیسې لیکي دغه بیا په ځلا باندې کره کتنه شوه نه د ځلا په کیسې باندې غواړم دغه زمونږ عموم کې دغسې یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نه
له سلام نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل له مسعود رښتین څخه اورو.
همدا کتاب تالیف شوی دی 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات درو برخو ته ځانګړی شوی دی چې په کې ځان جوړونه چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي او د ارواپوهنې اړوند په دویمه برخه کې لنډې ویناوې لیکل شوې دي او په درېیمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مان دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼو اورېدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا سي چې د ارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنګ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دېونه آزادی رادیو د به مجله پروګرام مو هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پختای سپارم ورس موش.
چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سو دا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختانا تمرا او زڑا ورے دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چی سشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو
یو تو ستوري می د شپې انډیوالا نو یو تو ستوري می د شپې انډیوالا نو ما ستن می د پره انډیوالا نو چاویل چې دلو یا نو ناست خوی چاویل چې دلو یا نو ناست خوی غرو سین می هم پدے انڈی والا نو غرو سین می هم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو سر جھڑنا ہوں ملنگ دخار امام سرا جھڑنا خزما دوان نز دے انڈی والا نو خزما دوان نز دے انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماسکوتن میں د پرے انڈی والا ماسکوتن میں د پرے انڈی والا